duosavo jau.
ازادي رادیو او ریپا فنسر کې د شپې نه هنيمي بجې شو دی برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ازادي رادیو ځانګړی پروګرام مهيره وي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د افغانستان لپاره د اروپا ایتي هدي ځانګړي استاذ ټوماس نیکلاسن وای د پدې ارزې چې د طالبانو له حکومت سره د زیات خلک تیاله لپاره د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوه هیله غونډې د مدني ټولنې د ډلو په استلو سره طالبانو ته امتیاز ورکړ شي. نو موري دا څرګندونه نن په دوحه کې یو شمېر خزینه فعالانو او د مدني ټولنې له استاذ سره تر غونډې وروسته فرانس پرس خبري اژانس ته کړې دي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د مرستيال روزمیرا د کارلو په ګډون په مشرۍ وبخې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استادو هم ګډون کړی وو. خغلی نیکلاسن ویلي دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره فرصت درلود او هغوی هم راغله. لو زیاته کړه چې دوی غوښتل چې د مدني ټولنې او د خصوصي سکتور له غړو سره هم خبرې وکړي او هغوی هم د خبرو لپاره راغلل. هغه همدارنګه ویلي چې نن ښه بحثونه درلودل خو وایي د دې غونډې اړوند ځینې انتقادونه هم ول او د مدني ټولنې یو شمېر غړو د ځینو دلایلو له امله هم دا غونډه تحریم کړې وه چې دی دا مسله درکولی شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسلی نبینزا ویلي موسکو پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو په لرې کولو غور کوي. د یورو اکټیو خبرونې د لیکنې په اساس نبینزا پرون دوشنبه دا څرګندونې داسې مهال وکړه چې د طالبانو یو پلاوی په دوحه کې د نړیوالې ټولنې له استازو سره غونډه درلوده. نبینزا دې خبرونې ته ویلي په دې حقیقت سترګې نشي پټېدی چې طالبان دا مهال افغانستان اداره کوي او باید په همدې ترتیب له هغوی سره معامله وشي. تر دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کابینې یو شمېر غړو هم له طالبانو سره د اړیکو د پیاوړتیا او پر هغوی د بندیزونو د لرې کولو په تړاو ورته څرګندونې کړې دي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په فهرست کې دي. اوکراني چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 4 تنه وژل شوي او په لسهاوو نور ټپیان دي. بل پلو د اوکراین په جنوب خیرسون ښار کې هم له لسو ډیر کسان وژل شوي. له دې سره هم مهاله د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د اوکراین په مرکزي سیمه کې پر یوې هوایي اډې د توغندیو په برید کې 15 جټ الوتکې له منځه وړې دي. او په چین کې د شپږ پښو روبوټ جوړونکي هیله مند چې دا روبوټونه به وکولی شي د هغو سپو ځای ونیسي چې د نابینا یا کملیت خلکو سره د لارښود په توګه مرسته کوي. دا روبوټونه اوس مهال د شانګهای په جیوټنګ پوهنتون کې د څیړونکو لخوا آزمویل کیږي. مخیر دې چې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام ته ور ورسیږي. یو بل راپور هم لرو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر مهم او حیاتي پروګرامونه د بودیجې د سخت کمښت له امله د ځنډېدو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي تر دې دمه د ژغورنې ځینې حیاتي پروګرامونه ځنډولي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی ځینې حیاتي پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت له امله د ځنډېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د چنګاښ میاشتې په 12مه په خپله ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه یوازې 690 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې چې د 2024 کال لپاره د غوښتل شوي بودیجې 22.3% جوړوي. اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې دا مهال د افغانستان 2.4 میلیونه یا 1/4 برخه وګړي له لوږې سره مخ دي چې 2.4 میلیونه وګړي یې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په سخت حالت کې دي. په افغانستان کې د WFP ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب اوس د بشري مرستو له امله یو څه ښه شوی خو سخت مالی ناورین دغه مهمې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. نوموړی وایي
اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې په میاشت کې د 1 میلیون خلکو د مرستې توان لري او نور 11 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري او د بودجې د نشټوالي له امله مرستې نشي ترلاسه کولای. د خوړو نړیوال پروګرام په بیړني توګه د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او فعالیتونو روان ساتلو لپاره 1 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي رادیو ته وویل چې له سختې بېوزلۍ سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري. د کابل اوسیدونکو نجیبه چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه او اوس بیکاره ده، وایي حاضره ده یو خزینه نانوایی پرانیزي څو ژوند ته دوام ورکړي.
هغوی د خاص له ما سره دومره مرسته وکړي چې یو تنور واخلم چې د خلکو ډوډۍ پخې کړم، خپل ماشومانو ته روزي وګټم. زه نور څه نه غواړم.
د پروان ولایت اوسیدونکي شمسیه هم وایي چې میړه یې ناروغ دی او څوک نه لري چې کار وکړي.
خانی مام کرایسته حیران ماندیم به دربار خدا
که زموږ کور په کرایې دی. موږ حیران یو چې څه وکړو او څنګه د خپل ماشومانو لپاره ډوډۍ پیدا کړو. زه دومره حیران یم چې نه پوهېږم څه وکړم.
خلاص حیران ماندیم چې څه کوم از کجا کوم.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د چنګاښ میاشتې په دوهمه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې په هرو څلورو افغانانو کې یو یې په دې نه پوهېږي چې خپل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د اوچا په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې د افغانستان وضعیت په اړه وړاندې کړی، ویلي چې په دغه هیواد کې د بودیجې د کمښت له امله ډېر پروګرامونه، په ځانګړې توګه د روغتیا او ماین پاکۍ په برخه کې پروګرامونه درول شوي او د مرستو د نشټوالي له امله نورې ډېرې حیاتي پروژې هم د درېدو له ګواښ سره مخ دي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاند څنګ په دې خبرونه کې له ځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبري شوې دي. نو موږ وایي چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوی.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. باغ ورځې سما د نړۍ ته سترګې غړولې. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې، د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وایې نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې.
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي، ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت هنر موسیقی، تمرین، مرارت، اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتیم وکړي. قدر من اوریدونکو، د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خادیو په محفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي، چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره اورو. دارت وای چې لغه وخت تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي، په کوم کارونه باندې اخته؟
ما په افغانستان کې هم زوم غالبا د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم، او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو، او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود. هم زمان په دواړو کې کار روانو، او ما خپل په اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم، بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم، خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې چې هر کال رامنځته کیږي، او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده، او هلته زه د افغانستان په اصطلاح توکي او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لري، او دا چې تاسو سندرغاړې ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کیږدئ، او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه، په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولې، د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. دا څه له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت، او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم، او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوو، او څه نا څه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې، او د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې، او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړې، وړاندې کړې مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه، موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسیږو، له موږ خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو، زموږ خپلوان زموږ دوستان اوس همالته دي، د دوی برخورد له تاسو سره څنګه وه؟ آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو، د تاسو کار او هنر ته یې یو داسې ډیر عادي نوم ورکړ، او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډیر هنر دوست کورنۍ کې پیدا شوی یم. نو ما ته هیڅ هم نه ویل څنګه سما وختي تاسو ته ویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه، او وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویل و څه ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې، ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي، او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم، د دوی سره کله کله مشورې هم کوم، او د دې نظر را سره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لري؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ، څومره به نوې سندرې وای، او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وای، او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي، د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل چې زه خپل د خوښي موسیقي ته چې هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د ده بعضې مشترک کارونه پاتې شول نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه دی چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او ده پرې مشوره کړې وه او ما او ده پرې خبرې کړې وې ما او ده پلان جوړ کړی و زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم او نور خپلې سندرې ډېرې لرم کمپوزونه هم شته سندرې هم شته. نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اوریدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم چې زه به وایم د وطن وطن سندرې څو ژوندیم څو چې ساره کې چلیږي. نو بس الله دې ماته همت راکړي الله دې ماته قوت او طاقت راکړي تر څو چې ژوندیم کوشش وکوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره د وطن د خلکو د پاره سندرې وایم.
دم ګړی تاسو سره څوک مرسته کوي مثلا د کمپوز په برخه کې د موسیقۍ په برخه کې کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي مالی لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوي؟
کمپوز کې پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخستی وو زما په موسیقۍ کې لارښود دریا صاحب فرهاد دریا د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګ انډی والی ده بې شمېره کمپوزونه را کړي دي زما د سرباز سندره هیله سندره د پلار سندره یو څو نورې هم را روانې دي هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت سپېر راځي نو هغه خپل جیب مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پرمختللې نه ده شرکتونه پکې سرمایه گذاری وکړي نو موږ بس د خپل جیب مصرفو په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خبره سول هغه د نندرتون موضوع و چې هغه د تاسو له انستاګرام نه نقل قول سوی و ځینو رسنیو پې خبرې کړې وې. په دې کې معلومات راکړي دا نندرتون چیرې و څه رقم و او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندرتون پاک زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندرتونونه جوړوي زموږ کار دغه ده. ما په خپله په دغه کې زده کړې کړې دي او تجربه یې لرم تقریبا د 12-13 کلو. نو دا یو شخصي نندرتون ده موږ یو زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي په کې البته هلته شپږ دېرش اووه دېرش هېواده دي چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي خپل د هېواد فرهنګ کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ لپاره کار کوم او د تاجرانو سره مرسته کوم څنګه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول بیا جوړول افغان کلتور ته افغان خلکو ته له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي صادرایي دلته خرڅوي نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکار کوو. طبعا داسې نندارتونونه د لاډیر په ټول نړۍ کې داسې نندارتونونه وي اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تلای ځه هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پورسه څومره بخوی چې تاسو په دې مرکه کې د پاک لام یو څولرو پام دی پښتنې سره به بیا نو خپل خبرونه پای ته ورسو.
څومره خدات دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د ارواښاد بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې وروسته نشروئ دغه یاد تازه کی دغه روح ته دعا کی زه خوشبخته یم چې د داسې یو سړي زوی یم چې همیشه د وطن نوم اخستی د وطن لپاره خدمت کړی خپل په سندرو کې خپل په شعرونو کې وطن ستایلای د وطن ښکلای بیان کړی او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لري لري ځایو پورې رسولې ده د دې روح د خادوی د مینوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د دې یاد همیشه تازه لري د خلکو په زړونو کې د مینه همیشه تازه وي.
هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وای چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل کار له پخوا څخه هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي دي ته واڅوي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
تا حد کې میتونیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویش داریم که یک تعداد زیاد از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کومه ځای چې کوی شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقۍ د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالی ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونشو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د وسو هنرمندانو کیسونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسانې په دې توانیدلي چې بهر تراشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی، 95% نورو ته پته مې یو. وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم، اینکه سبب شده 5% شاید شوه، 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن، چی کاری میکنن برشان.
خغلی عسکری و یغزوان سندرغاری چه تازه کدول شوی لغوز خدا تمنوش کولی چه موسیقی تا دیر کار وکری، زکه خپل لا بلد ندی دجون په نور و برخو که هم ستونزی لری. خوب خانی به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقی تا په جدیت سر کار وکری.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکلی یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګنو ستونزو سره سره بهر ترغلی. د دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دې همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپل ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا بهر ترغلی وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړي، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړي، باید افغان موسیقی ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤل په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته د اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي د له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیان کار تولید کنن، شانه بتن، موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوي په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګان او ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان و دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقۍ په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل خپل مسلک څخه لرې شوی بیا یې په اسانۍ سره مخکې نشی وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګزارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان‌ها، از داشته‌های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جانی ماتم کوا بانی کرد هر چا سر پتی آرانی ما پلی باسی خندام غلاوا جان دو وفا پتا که نشتا نخانی ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا یو دمور اول نوی پیدا زا چه پیدا وی ده چانوی اشنا زا چه کول میستا وسترگو تکاتا ہو خود بگرزم لیو نی پا دنیا زا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا
دے ورځ دے تازہ پیخو او خبری را پورن لپاره دے آزادی رادیو ویب پانے azadiradio.com تا ورشی او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پانا ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.